سلام د ازادۍ رادیو یوې بلې خبرونې ته ښه راغلاست. قدرمن اوریدونکو، دا یو ساعته خبرونه تر ډیره د ازادۍ رادیوي مجلې پروګرام ته ځانګړې ده. د راپورونو لنډه برخه هم لرو، خو لومړی پام وکړئ خبرونو ته. د افغانستان د نجونو، ښځو او بشري حقونو لپاره د امریکا ځانګړې استازي طالبان د جنسیت په اساس د ښځو په تعقیب او نیولو تورن کړل. رینا امیری په هغه غونډه کې چې پرون د امریکا د استازو جرګې د بشري حقونو کمیسیون په افغانستان کې د ښځو د وضعیت په اړه د بحث لپاره رابللې وه، د وینا پر مهال هغو محدودیتونو ته چې په افغانستان کې د ښځو پر تعلیم، کار او تګ راتګ لګېدلې دي اشاره وکړه او ویې ویل هغه کسان چې د طالبانو له دې پالیسیو سره مخالفت کوي او د هغو کورنۍ د طالبانو لخوا د ګواښل کېدو، لادرکه کېدو او نیول کېدو له خطر سره مخامخ کیږي. په پرونۍ غونډه کې د ښځو د حقونو فعالې وحیدې امیری، دافې د نړیوال سازمان څیړونکي میترا مهران او همداراز د بشري حقونو د څارپ سازمان کې د ښځو د برخې مرستیالې هیدر بار هم د افغان میرمنو د وضعیت په اړه خپل د سترګو لیدلی حال بیان کړ. د کانګرس د بشري حقونو کمیسیون له دې میرمنو غوښتي و چې په افغانستان کې د ښځو د بشري وضعیت په اړه معلومات ورکړي او د راتلونکو اقداماتو لپاره سپارښتنې کانګرس ته واوروي. د افغانستان لپاره د امریکا د سفارت شارج دافیروي د هیواد د خصوصي سکتور د ودې لپاره له افغان بانکونو او د سوداګرۍ خونو سره رغنده خبرې کړې دي. کارنده کار په دې اړه تیر ماښام پر ایکس شبکې لیکلي چې دا خبرې تیره اونۍ په دوبۍ کې وشوې. هغې په دې اړه نور جزئیات نه دي ورکړي، خو ویلي دي چې د هغو نارینهوو او ښځو ستاینه کوي چې د افغانستان د اقتصادي ودې، کارموندنې او د افغانانو د ښې راتلونکي لپاره کار کوي. د افغانستان د خصوصي سکتور وده له هغو مسایلو څخه وه چې د طالبانو د حکومت پلاوي د تیرې جون میاشتې په پای کې د دوهې په درېیمه غونډه کې ټینګار پرې وکړ. د ترکمنستان د بهرنیو چارو وزیر رشید موریدوف په عشق آباد کې د طالبانو د حکومت له شارج دافیر فضل محمد صابر سره د ټاپي او ټاپ پروژو د عملی کار د پیل په اړه خبرې کړې دي. د هیواد د بهرنیو چارو وزارت پرون په یو بیان کې د ښاغلي موریدوف له قوله لیکلي دي چې دی وایي له هر څه مخکې د افغانستان له لارې پاکستان او هند ته د ترکمنستان د ګاز د لیک پروژه یا ټاپي ده. هغه له ترکمنستان څخه د افغانستان له لارې پاکستان ته د برېښنا د لیک د پروژې یا ټاپ او د افغانستان او ترکمنستان ترمنځ د ریل لارې یادونه هم وکړه. ترکمنستان ډیر لیوال دی چې د ټاپي پر پروژې کار ژر پیل شي، خو داسې ښکاري چې نړیوالو مالي ادارو تر اوسه د دې پروژې تمویل ته زړه نه دی ښه کړی. اسرائیل ادعا کوي چې د حزب الله د ملیشو وتلی قومندان فواد شکر یې وژلی دی. شکر د روانې اونۍ د پیل په هغه راکټي حمله کې په لاس لرلو تورن و چې 12 اسرائیلي ځوانان یې ووژل. د اسرائیلو دفاعي ځواکونو پرون پر ایکس شبکې په یو بیان کې وویل نوموړی چې دا برید یې تنظیم کړی و په بیروت کې په یو اپارتمان کې په نښه شو. شکر چې د الحاج محسن په نوم هم یادېده او د امریکا د تروریستانو په تور لیست کې و، د حزب الله مشر حسن نصرالله ته تر ټولو نږدې کس بلل کېده. متحد ایالات چې حزب الله یوه تروریستي ډله بولي د شکر پر سر 15 میلیون ډالر جایزه اعلان کړې وه. د حملې د منځني ختیځ د کړکیچ د پراخېدو ویره زیاته کړې ده. او د امریکا د خزانې وزارت پر هغو کسانو او ادارو بندیزونه ولګول چې د ایران د توغندیو او درون په پروګرامونو کې لاس لري. د دغه وزارت له بیان سره سم په دې بندیزونو کې د ایران، چین او هنګ کانګ 15 کسان او 8 شرکتونه په نښه شوي دي. په بیان کې راغلي دي چې دغو کسانو او شرکتونو د ایران د راکټي او درون پروګرامونو لپاره د مهمو برخو په برابرولو کې همکاري کړې ده. نوی بندیزونه په امریکا کې د دغو کسانو او شرکتونو شتمنۍ کنګلوي او له هغو سره هر ډول راکړه ورکړه منع کوي. دا بندیزونه داسې محل لګېدلي چې مسعود پزشکیان پرون د ایران د نوي ولسمشر په توګه لوړه وکړه. خبرونه مو له ازادۍ رادیو اوریدل. لکه څنګه چې مخکې هم یادونه وشوه، دا خبرونه تر ډیره د ازادۍ رادیوي مجلې پروګرام ته ځانګړې ده، خو له هغه مخکې لنډه خبري برخه وړاندې کیږي.
تر دې شیبي د ازادۍ رادیو خبري ټولګه
د طالبانو له لوري په یو شمیر هیوادونو کې د افغانستان د سیاسي استازولۍ د خدماتو له بې اعتبار کولو وروسته ځینو افغان ډیپلوماټانو غبرګون خودلای دی. په برتانیا او بلجیم کې د افغانستان سفارتونو، په جنیف کې د افغانستان په سفارت کې د بشري حقوقو څانګې او د افغانستان دایمي استازولۍ په دې اړه د طالبانو اعلامیه رد کړې ده. دوی ویلي دي چې په دې هیوادونو کې به قونسلي خدمات ونه دروي. په دې اړه جزئیات اسمت څاروان اوروي.
په بریتانیا کې د افغانستان د پرسول شوی جمهوریت حکومت سفیر زلمی رسول وای په لندن کې د افغانستان سفارت به د پخوا په سیر په بریتانیا او آیرلند کې خپل کنسولي او ډیپلوماټیکو فعالیتونو ته دوام ورکړي. نوموړي دا خبره د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت د هغې پریکړې په خبرګون کې کړې چې پر اساس په بیلابیلو هیوادونو کې د افغانستان د 14 سفارتونو کنسولي خدمات به اعتبار اعلان شوي دي. شغلی رسول پرونسه شنبه په یو اعلامیه کې چې په خپل اکسپان یا په خوانی ټویټر کې خبره کړې ده، زیاته کړې چې د افغانانو د حقونو او سرچینو ساتنې ته ژمن دی. د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو وزارت مرستیال ویند حافظ یا احمد پرون سه شنبه په یو ویډیوي پیغام کې وویل چې د دې اعلامیې د خبرې دولنې ټی وروسته د لندن، بلجیم، برلین، بون، سویس، اتریش، فرانسې، ایتالیا، یونان، پولند، سویډن، ناروې، کاناډا او استرالیا استازولۍ ولوري کنسولي خدمتونه لکه وثائق، تصدیقونه، عدم مسؤلیت پایه پاسپورت، د پاسپورت صدور، د سټیکر تمدید، د ویزې سټیکر او نور د مرکز او اړوندو بنسټونو لوري د منلو نه دي او د بهرنیو چارو وزارت د یادو سندونو په وړاندې هیڅ ډول مسؤلیت نه لري او نه اجرات پرې تر سره کیږي. د افغانستان د پرزول شوی جمهوریت ډیپلوماټان اوس هم په دغو هیوادونو کې د افغانستان استازولي کوي. د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت دغه اداري تورینی کړی چې د تعامل او همکاري په اړه له پرلپسې غوښتنو سره سره له بهرنیو چارو وزارت سره همغږي نه کوي. د دې پریکړې له اعلان وروسته په بلجیم، اروپایي ټولنې او ناتو کې د افغانستان د لری کړای شوی جمهوریت سفیر نظیف الله سالارزی په یو پیغام کې چې په اکسپان یا په خوانی ټویټر کې خبر کړي ویلي چې په بلجیم او نور هیوادونو کې به د افغانستان استازولۍ د پخوا په څیر افغانانو ته کنسولي خدمات وړاندې کوي. په ورته وخت کې د سویس په دوهم ستر ښار جنیوا کې د افغانستان د سفارت د بشري حقوقو د څانګې سلاکار او دایمي استاذ محب الله طيب د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت د دې پریکړې په اړه ازادي رادیو ته وویل:
نمایندګي دایمي و سفارت
د افغانستان دایمي ماموریتونه او سفارتونه چې نه یو خپل په دې دریو کړونه کې د طالبانو د رژیم د پیوړی کولو کې مرسته وکړي او په هماغه لور حرکت وکړي تر هغه وخت پورې چې د قربه هیوادونو او مهمو نړیوالو سازمانونو لپاره مشروعیت ولري خپل فعالیتونو ته دوام ورکوي.
په فعالیتای خود ادامه میتن
د طالبانو د حکومت بهرنیو چارو وزارت لخوا په اروپایي هیوادونو کې د افغانستان د یو شمېر سیاسي استازولیو د خدماتو د لغوه کولو پریکړه په داسې حال کې شوې چې په تیرو درو کلونو کې هیڅ هیواد د طالبانو حکومت په رسمیت نه دی پیژندلی.
په راپور کې مو واوریدل چې یو شمېر افغان ډیپلوماټانو په بهر کې د افغانستان د سیاسي استازولۍ او د قونسلي خدماتو د بې اعتباره بللو په اړه د طالبانو پر پریکړې خبرګون خودلای. دوی ویلي دي چې د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو له دې پریکړې سره سره به قونسلي خدماتو ته دوام ورکړي. خو آیا هغوی د بهرنیو چارو له وزارت سره چې د طالبانو په کنټرول کې دی له تعامل او اړیکو پرته د کار کولای شي؟ پر دې موضوع اسمت څاروان په اسلام آباد کې د افغانستان له پخواني مرستیال سفیر زردشت شمس سره مرکه کړې. ښاغلی شمس د مرکې په پیل کې وویل:
متاسفانه د تیرو دوه درې کلونو نه د دا چې کله نه افغانستان کې طالبانو واک ترلاسه کړی دی او دا چې د دوی حکومت تر اوسه د نړۍ لخوا په رسمیت نه دی پیژندل شوی، نو یو شمیر هیوادونو کې خو بعضې سفیرانو د دوی اعتماد خپل کړی وو او یو څه د دوی ارتباطات او غیر اداري کارونه قونسلي چارې چې وي دغه دوی د مرکز نه هدایت اخستل.
شم صاحب دې کار اخیز په افغانانو ویو کبنی وی هغه افغانان چې بهر ووسی
قونسلګری او د سفارتونو کار او بیا د بهرنیو چارو وزارت کار د خو سره تړلې دي. بیل دې یو هم خپل کار په صحیح توګه مخکې نشي وړي، یوازې سیاسي استازولي نه دي، دلته د افغانانو حقوقي مسایل دي، تجارتي مسایل دي، شخصي د احوال او نفوس مسایل دي، تذکره، پاسپورت، نکاح خط، د ماشوم چې پیدا شي دغه بد سرټیفیکټ دغه د پیدا کېدو سند نور د زموکو مسائل راځي، عدم مسؤلیت ته امنیتی مسائل راځي، دلته افغانان زده کړو ته راځي، دلته افغانان فامیلونو بازي ازای غړي التپاتی غیر اولی سفر کوي، حتی بهرنیان که افغانستان ته سفر کوي دا غي پورې اړوند موضوعات دي، که تجارت کوي، سرمایه گذاری کوي، نو دغه ټول مسائل باندې به دغه پریکړه اغیز وکي.
فکر کوي چې دا سفارتونه او کنسولګری به نور نو پاسپورت هم نسی صادرولای.
یو شمیر نمائندګۍ او پخوا پاسپورتونه هم اجرا کړی دی، او بازی کې دی شي که یو څه کتابچې لري هغه کې دی شي اوس هم د اړتیا په صورت کې هغه اجرا کی. نو د دې په اړه به مکتل شي، ځکه په دغه اعلامیه کې چې د بهرنیو چارو وزارت د طالبانو خبره کړې ده، په هغه کې د ټولو مسایلو په اړه داسې دریز نه دی روښانه، خو بهرحال دغه ټول قیمت به عام افغانان پرې کوي، ځکه چې افغانان اوس په ګڼ شمیر کې بهرنیو هیوادونو کې دي، خصوصا په اروپایي هیوادونو کې. نو ښه به دا وي چې دوی یو څه حل لار راوباسي، که څه هم ستونزه شته دی، یو شمیر سفارتونو د داسې افرادو اشخاصو په واک کې دي چې هغې فکر نه کوم که زر آماده شي چې د طالبانو اعتماد خپل کې یا هغوی د هغوی اطاعت وکړي، خو بهرحال یو درېمه لار هر وخت موجود وي. دوی ته پکار ده چې یو حل لار راوباسي، او د افغانانو د عادي افغانانو چې کوم روزمره مسائل دي، د هغې اړتیاوې دي، ضرورتونه دي، قونسلي مسائل دي، هغه ته باید یو حل لاره پیدا کړي.
په اسلام آباد کې د افغانستان پخوانی مرستیال سفیر زردشت شمس و چې له ازادۍ راډیو سره خبرې کولې.
له شخړو،
له اعتراضونو،
له بازارونو،
له لوبغالو،
له نړۍ،
یونایټډ سټیټس سیکس ا مور سکیور.
خبرونه او راپورونه لومړی له ازادۍ راډیو، هر ورځ شپه او ورځ. د سپین بولدک چمن د لارې لبیا تړل کېدو وروسته د سیمې یو شمیر اوسیدونکو وایي چې د دې لارې بندېدو د دوی پر ژوند او کاروبار منفي اغیز کړی. په چمن کې یو شمیر اعتراض کوونکو ازادۍ راډیو ته وویل که د پاکستاني شناختي کارتونو او افغاني تذکرو په اساس لاره خلاصه نشي، نو دوی به خپل اعتراضونه بیا پیل کړي. د موضوع جزئیات عابده سپوږمۍ وړاندې کوي.
د سپین بولدک چمن لاره چې له څه باندې لسو میاشتو تړل کېدو وروسته د یوې ورځې لپاره پرانستل شوې وه، بیا تړل کېدو یې د دې لارې د دواړو غاړو اوسیدونکي اندېښمن کړي او د بېوزلۍ او بیکارۍ له زیاتېدو شکایت کوي. د چمن ولسوالۍ د راز محمد کلي یو اوسیدونکي ذوالفقار د سېشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې د دې لارې بندېدو د خلکو پر ژوند منفي اغېز کړی. وروسته له هغه چې د پاکستان حکومت د چمن لاره له څه باندې لسو میاشتو وروسته د یکشنبې په ورځ د تګ راتګ پر مخ پرانیستله، پر لټ کوونکو خپل اعتراضونه پای ته ورسول، خو یوه ورځ وروسته دغه لاره بیرته وتړل شوه. د پاکستان حکومت لا د دې پریکړې د بدلون لامل نه دی په ډاګه کړی. تر دې مخکې د بلوچستان د کورنیو چارو پخوانی وزیر ملک عنایت قاسی د یکشنبې په ورځ د جولای په 21مه د چمن لارې د پرانیستلو اعلان وکړ او اعتراض کوونکو ته یې ډاډ ورکړ چې وروسته له دې به تګ راتګ د دوی د شناخت کارتونو او تذکرو ته په کتنې کېږي. په چمن کې اعتراض کوونکو چې د افغاني تذکرو او پاکستاني شناخت کارتونو پر بنسټ یې پر دې لاره تګ راتګ غوښت، وویل چې د پاکستان حکومت د دوی غوښتنې منلې دي. په همدې حال کې په چمن کې یو شمیر اعتراض کوونکي خبرداری ورکوي چې که یې غوښتنې ونه منل شي، نو بیا به خپلو اعتراضونو ته دوام ورکړي. یو اعتراض کوونکي حاجي عبدالمنان ازادي راډیو ته وویل:
مطلب امکانات لري د پرلت سره سره نور چې جاتونه چې دا ټول چې دا د امکان څخه وتلي دي، هغه د خلک هغه خپل له سمیاش دي ګور سمیاش چې څونه د څونه تکلیفونه دا لري، دا خو نو دغه شي باید ځایونه چې هغه کباب یو عملي جامه واغونده.
خو په چمن کې د اعتراض کوونکو ویاند صادق خان تکزي ازادي راډیو.